د مشال ریډیو په یو بل غړې کې استري مشي د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاه استاسو قربایم او تما کوم چې ورځ به مو نیک مرغوي د خبرونه کې درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر ریپورتونه لرو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به واورئ د خبرونه په آخري برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه ته اندهلي اوریدل مه هیروئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان پوزوایی پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجلی دي نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه نمانځل کیږي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وجل شوي دي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوای پرونی په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجلی پوز وای دغه بریدونه په شوال سیمه کې تر سره شوه د دین یو ورځ وړاندې هم پوز د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د 500 وسلوالو د وجلو ادعا کړې و دا راز پوزي چارواکو ویلي په یاد سیمه کې د رواني میاشتې په 14 نیټه هم هوایي بریدونه تر سره شوه چې په کې خوښه سلويخ وسلوال وجل شوه دي خو وسلوالو طالبانو لا هم په دیلا سندی ویلی د تیر سباندې یو کال راهیسې جاری د وسلوالو خلاف پوزي عملیات له غیب ورسته تیز شوي چې د تیر اتوار په ورځ په اٹک کې د پنجاب صوبې د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده یو ځان مرګ برید کې ووجل شو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر پلانج منسیمه کې د نختو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړي چې د زغم نه د کار واخلي په دغه نختو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت ده نو موري ویلي د رواني میاشتې په دریشتمه او سلریشتمه نیټه باندې نوې ډیلی کې د پاکستان او هند د امنیتی مشرانو ترمنځ ملاقات سره دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوار شي هندی پولیس وای پرون د هوا د تنظیم لاندې کشمیر په سرینګر سیمه کې د تشدد په تازه پیښو کې مشکوک یاغیانو یو پولیس والا او یو عام کس په دزو وجلې حالت پاکستاني چارواکي وای د رواني میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې د هند لاړه د پولی پوری غاړه ګوله باره یو خزا وجلې و تنور کسانی جوبل کړی دی تیر شپه د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د خپل منځي چارو او سیمه ییزو معاملو په شمول ملکې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ضرب ازب په اړه یې خبرې اترې کړې دي په دې ټلیفوني خبرو کې جان کیری د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکارۍ سیوا کولو باندې هم ټینګار وکړ د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي جان کیری د نواز شریف سره په خبرو کې د اٹک د پیښې غندنه هم کړې ده نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه نمانځل کیږي افغانستان د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه چې د زمري له 28مه سره برابرېږي له برتانیا سره د تړون په بنیاد د خپل ازادۍ اعلان وکړ افغانستان کله هم د برتانیا د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون د افغانستان مکمل خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې بنن رسمي محفل لونوی او په هواد کې عمومي رخصتی ده د افغانستان د کورونو چارو وزیر نور الحق علومی وسلوالو ډلو ته غواخ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي کنه وینو د سختو نتایجو سره به مخ شي نو موړي پرون په کابل کې د هواد د خپلواکۍ د ورځې د مانځ غونډې او یو شمېر امنیتی منسوبینو ته د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي هر کله کوي خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتی ځواکونو له غاښ ماتونکې ځواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري
نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي د امریکا پوز پرون د رابرټ بیلز په نوم د هغه پوزي په اړه خپل ریپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یې په 2012 کال کې لږ تر لږه 19 ملکی کسان وجلي وو د امریکا د پوز مرکزی کمانډانې ویلي داسې خبردارې موجود و چې رابرټ بیلز په تشدد لاس پورې کولی شي خو چا دا تصور نه کاوه چې دومره وحشیانه کار به وکړي رابرټ بیلز په عمر قید سزا کې بندیوان دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمیر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په حق له دا راز خبرداری ورکړل شوی دی. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 398 ماشومان وژل شوي، 400 جوبل شوي، 300 د جنگ لپاره برتي کړی شوي او 1,400,000 خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. یورپی یونین پرون وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 100,000 کسانو ته ورسید چې وړاندې مثال نه لیدل کیږي. د یورپی یونین چارواکو پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي زیات خلک په شام او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. یورپی یونین وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 2,13,000 کسانو د پناه درخواستونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 9,50,000 ته لوړ شي. او وروستی خبر دا چې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو به په روانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې په کې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي، ځکه چې دې مسلې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او یوکرایني ځواکونو ترمنځ ډزبندي د شکونو سره مخ کړې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي اسمبلی ته ویلي ملکن ډیویژن لپاره نوي قوانین به د پاکستان د صدر د منظورۍ نه پس عملي کیږي، خو د اپوزیشن ګوندونو غړي اندېښنه لري چې دې سره به د دغه سیمې ځانګړې حیثیت متاثره شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي. هلته پرون د دغه هیواد د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي په وسلوالو غږ کړی چې د تشدد پر ځای د امن لاره خپله کړي. په دې هکله افغان څېړونکي څه وایي؟
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځانته نیسي. تر دې چې دغه خیوې جمع جوړه نه شي او بین المللي د دې سره دغه ونه کا معاونت ونه کړه. د افغانستان سره فکر نه کوم چې موږ په تنهایی لري جګړه نظام خلاص.
په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري تنظیمونو یا ان جی اوګانو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن په نوم دی د دوی د تنګولو سلسله بند کړی شي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې درته د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه ته اندېهلې وړاندې کوو چې په کې به واورئ د افغانستان په سینټ کې ښځینه غړې د ښځو لپاره څه کوي.
اوس موږ د ټول ټاکنې قانون په اړه کار کوو چې د غریب کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر مازیګر شپږو بجو دوام لري. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه ک انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې تاسو نور ډیر خولي ویډیوګانې، معلومات او رپورټونه، خبرونه کتلی، لوستلی او لیدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبایي اسمبلی لخوا منظور شوي قوانین ملکن ډیویژن ته د غزولو لپاره د پاکستان د صدر لاسلیک کول لازمي دي. پرویز خټک زیاته کړه چې دې لړکې به ډیر زر د صدر ممنون حسین سره ملاقات وکړي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نه زموږ خبریال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډیویژن ته وغځوي، ځکه چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځینې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پوښتنې په ځواب د پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځینې قوانین لکه معلوماتو ته د رسائی قانون او یونیورسټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونږه د تیر سو میاشتو نه دې ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبې چیف سیکرټري ته امر کړی دی چې د صوبایي اسمبلی نه منظور شوي ټول قوانینو لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به پخپله د ولسمشر سره وینم چې دغې باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډویژن ته غځول شوی نه دی. ډاکټر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې دا اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی و چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته دې هم د یونیورسټي ماډل اکټ وغځول شي. خو بیا د دیرنا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان وویل چې دا ملکن ډویژن خلکو ته د مالیې او ځینې نور مراعات حاصل دي او په کار ده چې د دغې اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیغ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوي قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې مو د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب اورید. په اولنی سر کې چې مو کوم نوم واورید، تاندې هلې دغه خبرونه درته د دې رواني غړې په اخري برخه کې لرو اوریدل یې هیر نکي. ورزو ریپورټونو ته د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي دوی د خیبر پښتونخوا د گورنر د خصوصي پرمختیايي پروګرام لاندې د باړې د بیا بحالۍ لپاره تیاری کړې چې پکې به د دې سیمې د پرمختګ لپاره خوښا یو نیم ارب روپۍ لګول کیږي. هلته د باړې خلک وایي چې دوی د 2009 کال راهیسې د وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له وجې ډېر ځپل شوي په کار دي چې دلته دې نه هم زیات پرمختیايي کارونه ترسره شي. په دې حکله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پیکیج تر لاندې به د باړې د بیا بحالۍ لپاره خواوشا یو نیم ارب روپۍ خرچ کوي. دوی وایي چې د دغې پرمختیايي پیکیج تر لاندې به د باړې بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا ټول پروګرام چې دی ریهابیلیټیشن دا دی گورنر خیبر پختونخوا اسپیشل ډیولپمنٹ پیکج فار باڑا دا په هغې باندې لاندې مرتب شوی دی چې تقریبا 1 ارب روپو پورې پیسې مونږ ته ریلیز شوي دي. 50 کروڑ روپے نوره چې دي هغه په دې ایډیپی کې نور هم منظورې شوي دي. نو انشاءالله دا ټولې 1.5 ارب روپے چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړې بازار د روډ لویدل دي. دلته میونسپل کمیټي پهلا ځل په باړه کې میونسپل کمیټي دفتر جوړېدل دي. 1 اگست سکولونه دي چې مکمل طور باندې هغه ډسټروی شوي دي. مطلب پہلا جو کوم کمپلیٹ ڈیمیج دی دا تقریبا 95 سکولونه دی. په دې کې ریکنسٹرکشن بد دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډي مرکزی روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
یو سکیم دی د ریسپتال لپاره چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دی څومره اکویپمنٹ دلته کې لګي. نو هغه ټول اکویپمنٹ به مونږ انډر گورنر اسپیشل ډیولپمنٹ پروگرام انډر دی ته پرووائډ کوو. نو هغه مونږ سره منظوري شوی دی چې په دې اسپتال کې څومره فرنیچر څومره اکویپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دی دا پرووائډ کیږي. خا د دینه علاوه زمونږ یو بل سکیم هم دی د دې لپاره چې هغه هم لگ بھگ د 2.5 کروڑ روپے دی. نو هغه کې بس سولر سٹریٹ لائٹس چې کم دي په دې اسپتال کې بس سولر سٹریٹ لائٹس لګي. او د دینه علاوه چې کومه فیسیلیټیز دي سومره په هاسپټل کې انسایډ چې دبا وابډا پلس سولرایزیشن دواړو باندې بدا چلی چې سومره وارز دي سومره مطلب او پی ڈی دي نو هغه بټول دی کېږي. زمونږ د دې پروجیکټ چې کم کمپلیشن ډیټ دی هغه دسمبر دی.
دا چې په باډه کې اوس کومو کارونو ته ضرورت دی په دې حق لا د باډې سیمې او مشر حاجی خان پردی وای
کومی بجلی مطلب دا چې مو ختم دو چې بجلی به حل کړی شي. مو دا غوړو چې کومې کسي ول دی وکسر کوری دي چې هغه ټویلونه مونږ ته به حل کړل شي. روډونه چې دي دا چې جوړ کړل شي کوم اسپاتولونه چې دي مهرباني دی وکړي چې زوړو خود خود جوړ کړي چې نوې دي مونږ سره به کوم زوینه کې نو په خوځو کې اسپاتولونه مونږ ته جوړ کړل شي. دا سي وي چې کوم کورونه ورون شي وي دغه به مو پوره پوره سروې کوو دغه به مونږ مطلب چې معاوضه ورکوو. څلورو 5 کورونه په دا ټوله کوخیل په تافه کې لیکل شوي دي نور بالکل سروې نه ده شوي. مونږ پوره پوره معاوضه غوړو.
د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د 2009 رئیسې روانو پوځي عملیاتو بدامنۍ له امله ځایي خلک ډېر ځپل شوي دي. خو اوس په کې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسېدلي دي او په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ورته بېرته ستنې شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزان مانځل کیږي. د هیواد د 1919 میلادي کال د اگست په 19 نیټه د برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې یې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن د دې ورځې د نمانځلو لپاره بېلابېلې دستوري کیږي. په دې هکله تفصیل د فرشته جلازی ریپورت کې اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېیمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کیږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون 11 ورځې وروسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کیږي په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یوه ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامي او هم ملکي. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والي صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوت کېږي.
په جلال آباد کې د استقلال د 69مې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کېږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې له ګډونه یې منع کړي دي.
د مشال د ټولو همکارانو، خبریالانو او تکنیکی همکارانو له اړخه تاسو ته د ټول افغان ولست د شپږنویمې خپلواکۍ د کلیزې نمانځلو مبارکي وایو. د دې بختورې ورځې مبارکي تاسو ته درکو. ورزو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ته د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي په وسلوالو غږ کړی چې د ترهګر بریدونو او ولسي خلکو د وژنو نه د لاس واخلي او د امن د پروسې سره دې ملګري شي. که نه وي نو افغان ځواکونه توان لري چې په قوت سره د وسلوالو بریدونو مخنیوی وکړي. په دې حقله تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د سې شنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د منځغونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسېږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي هرکلی کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشن.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي هرکلی کوي، خو هغه کسان چې زموږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ کېږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
ښاغلي علومي وویل اوس مهال د سیمې یو شمېر هیوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا له خوا ترې ملاتړ کېږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هیواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د ناامنۍ لپاره ترې کار اخلي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو څرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نږدې بدتري حالت ته رسېږي. د انفجارات د کابل چې ګوري یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دا خیو اجماع جوړه نیست یو بینالمللي د دې سره دغه ونه کوم معاونت ونه ته د افغانستان سره فکر نه کوم چې موږ په تنهایي لري جګړه نظام خلاص.
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریځ ونه ساتي او پرې نږدې چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای د نن ورځې په خبرونه کې درته حجره پروګرام هم لرو. خو اول ځنی ریپورتونه د خیبر پښتونخوا د غیر سرکاري ادارو تنظیمونو یا ان جی اوګانو غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امنیت په نوم د دې ادارو تنګولو نه لاس واخلي او د دوی په هلو ځلو کې د خنډونه نه رامنځته کوي. دې لړ کې پرون په پېښور کې د غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادي یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا کې کارکوونکي تنظیمونو ګڼ شمېر غړو ګډون کړی وو. د غونډې حال د ځلاند یوسفزي ریپورت کې اورو.
د غونډې پر مهال د عورت فاونډیشن غړی سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې د ټینګ امنیتي ګامونو او څارنې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري تنظیمونو لپاره کار کول ګران شوي دي.
اوس کله وایي چې تاسو نو این او سی والے نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ والے خجی هغه مواقع اوس وخت کې نه نه د این او سی چې دا اوس تاسو ایلیمنت کور نه لري مطلب هغه چې څونه طریقې دی اپناول شي کنه د تنګولو لپاره اگر دا کار شروع کرے دے تا مونگ دا پارا کو ویلفیئر کار کی نو دے خوشحال دی کو مونگ چاہتا سلائی مشین ور کو چاہتا سکول خلاص ہو بدے کبر دا خوشحال دی کو چکل مونگ دا فکر خلق دا فکر ور کو لو خبر کو چیزی دا دونا چدا سے خبر کو نپ بیداری نہ منے چھ بالکل نہ منی.
دا ایس پی او پناما دا یوی بل غیر سرکاری ادارے مشر ارشد ہارون وائی چھ دا خیبر پختونخوا پا پرتلا پا پنجاب کی غیر سرکاری ادارے پا آزاد مٹ کار کوی.
مغ این جی او ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته او په پښتونخوا یا په بلوچستان یا په فاټا کې وته اجازه نشته. نو دا خو یو مونږ دې ته د ډسکریمینیشن په نظر ګورو د امتیازی سلوک د دې خلکو سره کیږي ځکه چې دا غي فائدہ پنجاب ته رسی دا غي فائدہ سند ته رسی ولې دا غي فائدہ دی بلوچستان یا پښتونخوا ته رسیدو ته نه پریږدي.
د سیاسي چارو کارپو او د یو غیر سرکاري ادارې مشر ایمل خټک وایي چې باید حکومت د غیر سرکاري ادارو لپاره پالیسي جوړولو کې لنرمې او مشاورت څخه کار واخلي.
دای چې د سرګرمیانو کمې شي نو څوک به راځي دا ځای به څوک ډکوي. نو دې لپاره موږ حکومت ته وایو چې ستاسو او زموږ ډېر خبرې چې دي مشترک دي. مثلا موږ هم په معاشره کې د مینارووي خبره کوو د رواداری خبره کوو او د انتها پسندۍ خلاف یو. حکومت هم که موجوده ته وګوره نو دغه پالیسي داره چې انتها پسندۍ ختمول غواړي. حکومت هم غواړي چې د خلکو مسایل له حل کړي. موږ هم غواړو چې د خلکو مسایل له حل کړو. موږ حکومت ته صرف دا وایو چې تاسو هر یو قانون کراولی پالیسی چراولی نو هغه دې د مشاورت سره راشي دا نه چې یک طرفه تور باندې راځي.
پام دی وی چې سور ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم په صوبه کې د غیر سرکاري تنظیمونو په دې ستونزو بحث شوی وو او د هواری کار یې د سوشل ویلفیئر قائمه کمیټې ته سپارل شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې ترهګری تر هر څه لوی خطر ګڼل کیږي خو په حقیقت کې د نشه یي توکو استعمال د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی خطر دی چې له وجې د ترهګرۍ نه څو چنده زیات خلک مړ کیږي. د دې مقالې مهم ټکي درته د یوې لنډې د مینه پاس وړاندې کوو. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې د ترهګرۍ له وجې هر ورځ اوسطا 9 کسان وژل کیږي خو د نشئی توکو له وجې د ورځې اوسطا 200 کسان مړ کیږي او د افسوس خبره دا ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف یو شمېر ګامونه پورته کوي خو د نشئی توکو خلاف حکومتي اقدامات د نشت برابر دي. د مجلې په وینا په افغانستان کې بدامنی زیاته ده ورسره د اپیمو پیداوار هم ریکارډ کچه ته رسیدلې ده. یعنی د یوې اندازې مطابق د نړۍ 15-18% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. په دې کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د نشئی توکو کاروبار او سمګلینګ د ترهګرۍ سره ډیر نږدې تړاو لري. د پاکستان پوز او حکومت هم د خبرې ته په اشاره سره ویلي چې په خپل هیواد کې د نننه بد نشئی توکو او ترهګرۍ خلاف یو شان ګامونه پورته کوي ځکه چې یوازې د ترهګرۍ خلاف عملیاتو سره به د امنیت ختمېدل ممکن نه وي. مجله لیکي د روان کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ویلی وو چې پاکستان د نشئی توکو د مسلې سره مخ دی او په دې کې ورته زیاتره د افغانستان نه وړل کیږي. د دې ریپورت تر مخه د افغانستان 50% نشئی توکي د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته رسول کیږي چې پکې زیاتره برخه په دې هیواد کې پاتې شي او دا راز د دې هیواد 80% لکه نشیانو ته په اسانه نه شاملاویږي. فارن پالیسی مجله د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي داسې ثبوتونه شته چې ښایي پاکستانی طالبان د نشه یي توکو د سمګلینګ نه مالی ګټې ترلاسه کوي. د یوې اندازې مطابق یوازې په 2009 کال کې طالبانو د دې نسه باندې 100 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. دا راز ثبوتونه شته چې په کراچۍ ښار کې هم طالبان د مجرمانو او نشه یي توکو د سوداګرو سره همکاري کوي. مجله په آخر کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي، خو په دې کې د نشه یي توکو د پیداوار او تجارت مخنیوی ډیر مهم دی. دا راز به نه یوازې د دې هیواد وګړي د نشه یي توکو د استعمال نه خلاص شي، بلکې د ترهګرو ډلو د آمدن ذرایع به هم ختم شي، چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ خلاف جګړه ډیر اسانه شي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمای تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د ورځې لس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان پوزوای پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوائي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجل دي. د دې نیو ورځ وړاندې هم پوز د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوائي بریدونو کې د 500 وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه، خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ویلي وو په وجل شو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. هلته وسلوالو طالبانو لا هم په دیړه سندي ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د نښتو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه د کار واخلي. په دغه نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختي. نوموړي ویلي د روانې میاشتې په 23 او 24 نیټه به نوې ډیلي کې د پاکستان او هند امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه ده. افغانستان د 1919 کال د اگست په 19 نیټه برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون په بنیاد د خپل ازادۍ اعلان وکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن رسمي محفلونه وي او په هیواد کې عمومي رخصتي ده. د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي وسلوالو ډلو ته ګواښ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي که نه وینو د سختو نتایجو سره به مخ شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده. او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو به په راروانه هفته کې د جرمنی او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د زنو پاکستانی ورځپاڼو د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېی کې وایي چې کراچۍ کې یو واری بیا د ترهګرو نیټورک فعال شو او د دې مقصد لپاره یو سکرپټ لیکلی شوی دی چې یو دم له پنجاب نه کراچۍ ته رامنتقل کړی شو. او د دې سکرپټ مطابق د نهې په سهار په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل باندې حمله وکړې شوه. د ادارې په وینا د عالمي رپورټونو مطابق کراچۍ له دنیا خطرناک ترین ښار ګرځولی شوی دی. که څه هم دې وروستیو کې داسې خبرونه راتلل چې کراچۍ کې امن بحال شوی، خو یو دم د ترهګرۍ سر راپورته کولو یو شمېر پوښتنې هم راپیدا کړې. د کومې لپاره چې په سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي، ځکه چې دا معامله د عامو خلکو یا عامو ورکرانو نه اوس سیاسي مشرانو پلو را ورسېده، نو په داسې صورتحال کې د سوچ او فکر ضرورت دی چې یو واری بیا دغه پټ لاسونه زموږ تر ګریوانونو را ورسېدل. اداریه اخري کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف او نورو مشرانو د ملاقاتونو او غونډو سلسله شروع کړی دا. امید دی چې دا ځل به د ترهګرو بر لاسونه مات کړل شي او هیڅ چاته به د پاکستان په سلامتۍ د حملې کولو اجازت ورنه کړل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو بل منظور کړی شو چې تر مخه یې په بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران خپلې وفاداری نشي بدلولی، یعنی په معنی چې خپلې پارټۍ به نشي بدلولی او که چا داسې وکړل نو هغه به نااهله ګرځولی شي. ادارې وړاندې لیکي یقینا چې دا قانون به اوس د هارس ټریډنګ د خاتمې لپاره ډېر ګټور ثابت شي. اوس به څوک هم نشي کولی چې یو امیدوار په پیسو واخلي او د هغه د ضمیر سودا وکړي. ادارې اخري کې وایي د دې سره سره باید چې اوس د امیدوارانو د پوهې د فرایضو او د اختیاراتو په حقله هم څه پروګرامونه وټاکل شي چې دارنګ د ولس په خشن خدمت هم وکړل شي او جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي. او باید چې راتلونکي انتخاباتو کې هم د هارس ټریډنګ د مخنیوي لپاره په قومي او صوبایي اسمبلو کې دارنګ بلونه منظور کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي نواز شریف چې وړاندې دوه واره پوز حکومت ختم کړی دا وار هم تر ډیره وخته پورې د پوز لخوا د فشار لاندې و، خو اوس داسې ښکاري چې حکومت یې په بشپړه توګه خوندي دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې یوې خوا پاکستان او ایران په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته په زور لیږي، نو بلې خوا هر ورځ په سلګونو افغانان پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې بهر ته د کار روزګار لپاره لاړ شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي څه باندې یو کال مخکې د نواز شریف حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د میاشتو د نو له وجې سخت تر فشار لاندې وو. زیاترو به ویل چې د درنو تر شا د پوز لاس دی، خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر بدروستو حالات په مکمله توګه بدل شو او ټول پاکستانی ولس د وسلوالو پر ضد یو موټی شو. په دغه برید کې څه باندې 140 ماشومان او استادان وژل شوي وو. همداراز عمران خان چې څه وخت کې ورته د طالبان خان لقب ورکړل شوی وو خپله درنه یې ختمه کړه او پوز په سختۍ سره د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل. نواز شریف چې مخکې یې په اوس دوه واري حکومت ختم کړي دا مهال ډیر خوندي دی. د هیواد اقتصاد یې هم د بحالېدو پر لور دی او ښکاري داسې چې سیاسي تاوتریخوالی هم په کمیدو دی. که څه هم د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون یو شمېر کسان د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کې ووژل شول، خو د دې باوجود ځینې وایي چې نواز شریف به خپل 15 کاله پوره کړي. بلخ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو وستل روان دي او له جنوري میاشتې څخه تر دې وخته پورې له پاکستانه 2800 غیر رجستر افغان کډوال او له ایرانه 500,000 افغان مزدوران په زور وستل شوي دي. په دې کې زیاتره خپل هیواد ته ستانه شوي خو هلته د دوی لپاره هیڅ نشته. بلخوا په سلګونه افغانان هر ورځ پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې په هر حالت کې خپل ملک پرېږدي او په نورو هیوادونو کې روزګارونه ترلاسه کړي، خو په دې کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې اکثره داسې کسان واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د هغو افغان کډوالو په وستلو لاس پورې کړی چې دغلته په غیر قانوني توګه پاتې کیږي، خو دا ده چې دوی یورپ ته د رسېدو لپاره قاچاق کوونکو ته ډېر زیات رقم ورکړی. څو میاشتې وړاندې افغان حکومت د برتانیا، ناروې او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خواست کړی وو چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستو لړۍ اورو کړي، خو چارواکي وایي چې اوس هم له افغان کډوالو ډکې الوتکې کابل ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد لاړخه په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په جګړه کې د برخه اخیستلو نه انکار کړی و پاکستان. آیا هند د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ راغلی دی او که څنګه؟ مقاله لیکي متحده عرب اماراتو ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د دوه ورځني سفر پر مهال د دواړو حکومتونو ترمنځ د سخت دریځۍ او په ګډون په یو شمېر مسلو باندې همغږي رامنځته شوې ده. د دې مقالې مهم ټکي د ملي حامر ساده ناورو.
ورځپاڼه لیکي هندي رسنیو په واضح ډول ویلي دي چې د ګل په ورځ ابوظبي او دوبۍ ته د دوه ورځني سفر په اختتام د هند وزیر اعظم نریندر مودي هندي ټولنې ته په خطاب کې د ترهګري په اړه پاکستان ته په اشاره سره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په خبره مودي په دوبۍ کرکټ سټیډیم کې ویل، هغه څوک چې په اړه یې خبرې کیږي پوه دي چې ذکر یې کیږي. د نوموړي په خبره په جنوبي ایشیا کې له افغانستان نه تر بنګلادیشه د هند د پرمختګ په برخه کې ورسره ملګری دي او په دې متفق دي چې هغه څوک چې ورسره ملګرتیا نه کول غواړي خپل قسمت یې په خپل لاس کې دی. د بیان تر مخه څلور دېرش کاله وروسته سیمې ته د هندي وزیر اعظم سفر په داسې وخت کې د هند او متحده عرب اماراتو ترمنځ د یو نوي او پراخې ملګرتیا څرګندونه کوي چې په نړۍ کې چیلنجونه او موقع دي. په ګډ بیان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اقتصاد، دفاع، امنیت، قانون عملي کولو، کلتور او د ولسي تعلقاتو د زیاتولو په لړ کې د پراخو موافقو ذکر وشو. په بیان کې دواړو لورو د سختدریځۍ په ګډون د مذهب او ترهګرۍ ترمنځ د تعلق او د نورو ریاستونو خلاف د ترهګرۍ د کارولو هڅو غندنه وکړه. په بیان کې د غرب په ګډون په جنوبي ایشیا کې د نورو هیوادونو لخوا سیاسي مسلو او شخړو ته مذهبي او فرقوارانه رنګ د ورکولو او د خپلو مقصدونو لپاره د ترهګرۍ د استعمال هم غندنه وشوه. د متحده عرب اماراتو د بارنو چارو وزیر مملکت ډاکټر انور محمد ګرګشویل د پاکستان او ترکی متضاد او مبهم موقف دا ثبوت ورکوي چې د لیبیا نه تر یمن پورې د عربي سیمې د امنیت ذمواري یوازې د عربي هیوادونه ده. ورځپاڼه لیکي چې له هند سره د تعلقاتو په حواله په بیان کې ویل شو چې د دواړو سیمو موقعیت، تاریخ، قدرتي مطابقت او د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې د هند او متحده عرب اماراتو ترمنځ د طبیعي ستراتیژیک ملګرتیا لپاره یو ښه موقع ورکوي. په بیان کې ویل شو که څه هم له ضرورت سره سم د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي ساتل شوي، خو اوس د دواړو ترمنځ د نږدې ستراتیژیکې ملګرتیا ضرورت راغلی دی. ورځپاڼه لیکي هند او متحده عرب امارات په د ترهګرۍ خلاف همکاري زیاتوي او له یو بل سره به استخباراتي معلومات شریک کوي. ورځپاڼه د هندي او ورځپاڼو په حواله وایي چې متحده عرب اماراتو ته د نریندر مودي د سمدستي تګ وجه معلومه نه ده.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوي جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
او اوس وخت شوه دی د خبرونه تاندې هلی د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار سره خبرې کوو او د دې سره سره د هند د فلمی نړۍ د هنرمندې ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل اوري. د دې پروګرام جوړونکي دا فرخنده اسد.
په تاندې هیلې خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډېر چې دا د هغه معاشرتونو کې دي، یعنی ډېر بعد سر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
او د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار چې د غاښونو ډاکټر رحم ده په دغه هیواد کې د خیر ښېګڼې د کارونو او د ښځو د حقونو یوه فعاله کارکوونکې ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي په ځواب کې انارکلی وایي،
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې او ټول سناتوران او موږ نه ملاتړ کړی ده او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس موږ د ټول ټاکنې قانون په اکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې موږ ځینې سهولتونه د خزو ته ایجاد کو د قانون لاره نه چې په دې کې هم سناتوران مون سره هغه نظریات چې دي مون سره منی او تعهد یې کړی ده چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو او ټول غړي یوازې یو ډېر غړي ملي مناسې ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبیږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپله سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپلې ستونزې هوارې کړي، په ځواب کې انارکلی وایي
کله کوم یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نورکو کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري، خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي که ونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه، یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هېواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنې نهه شپېته غړي مونږ په ولسي جرګه کې، اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې، په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي او نور نهادونو کې. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي تر څو مونږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو، د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو. اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې په هېواد کې، چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په هکله کار وکړي.
په افغانستان کې د تیرو کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغې حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی هنریار وایي.
بدون به شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک دې ان په دې فکر دي چې څه کېږي. زه د ستاسو د راډیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس تضمین برا نه شي چې په افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همداسې چې لاسته مونږ لاسته راوړنې درلود یا هم لرو، بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود، په افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هره ژبه باندې تعلق درلود، په هر سیمه کې چې و لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود. په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي بخش د هندوان او سکانو په لاس کې، د افغانستان لوی تجارت. او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد کله چې ډېر تعداد په هغه مهاجرتونو کې دي، یعنی ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی، په ځواب کې انارکلی وایي
هر
نوع
تشدد،
ظلم،
ستم او افغانستان په قوانین کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کال یا دیرش کالونا دیر کی چې افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کیږي. تا بند هغه موارد کې پیش بینی شوی ده. خو یو مسئلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې سترې محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. په دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه مدني ټولنه د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو هغه یو خاص څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایدې شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تر اوسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې، په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې یا ورته تانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه څېړي، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي، هغه آغاز پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بالاخره څارنوالي نه درې محکمې ته ځي.
او اوس هم یو بل رپورټ.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑیں؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمنده ایشواریا رائے ده چې د وادو وروستی پوره نوم ایشواریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروستو هندي فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېرې خوښې کړې او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه ا اپلوډ چلې او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش واری بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمي جایزې وګټلې، بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځېد. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریر کې تر ټولو زیاته کامیابه فلمونه ورکړه. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے هم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیابه فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه، چې پکې هم کسی سے کم نہیں، هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش، شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیابه فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنچی اور ببلی، دومٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ اور جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
پودغا فلمونو کی عشت سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال اور دو ابھیشک بچن سرکار وک. په فلمی نړۍ کې خلکو د عشق جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوخه کړي، خو په حقیقي ژوند کې د عشق هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتاب بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شو. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یې بلور آردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروووکټ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروسته په اکشن ریپلے، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
راشا مرابرا گلا راشا دا ادی سو یا پخلاشا پردی ستا خیال فکر وشنی ستا تاریخ شمل ور وشنی